د مخکې خزيده خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمه ما تاسو د مخکې خزي خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پای را سره پاتې شي ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده تاسو بعد اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او مګ به هم پښتني ورنه ولرو اغلی تقوا هم د اوس په کرخه ده خو مخکې د دې نه چې اغلی تقوا ته خرغ لاس توایم تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم تاسو کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ زمګ دا ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30 او بل شمیره مو ده 0 او 7 8 22 او 7 55 هم دا اوس اړیکونه سي او خپل پښتني را سره شریکي کړئ اگر تقوا په خیر راغلی
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه او
وعلیکم السلام خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو ک تاسو مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ور وپیژنې معنی مشهور ودم
زمونه محموده تکوملاد دی دا ورته ګورا چې د دې کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتې استاد یم
بلې ډېر ښه درنو اوریدونکو کته سي پښتني درلودي بیا یې هم را سره شریک کړي زب بیا هم تاسو ته د خبرونه په لړ کې د ټلیفون شمیرې ووایم خو اوس به د اغلی تقوانه خپلې پښتني اول شروع کو اغلی تقوا ک په سر کې راته د خپل لومړنۍ یوز د کړو ابتدایي زدا کړو راته وایا چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکس سره لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانعات موانی وي
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ستوري سيزن به ما لکه څنګه چې نور انجونی البته په مجموعه کې د پنځه خلک او بیا هم خاص انجونی د زکو په بهیر کې لستونزو سره مخ وي ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي زما د زکو فایل په دې ډول وشي کله چې ز څنګه کال نو مې یعنی او درې کال ورسته بعد ما د کړی پیل کړی وای لا بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډېر خلک له هواده بهر شول کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر خار کله یو څامن وو نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده هغه وخت هم همدغه یو ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډېر لوړ ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شو او زموږ په کلی کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې شامله شولم او تر یو څه وخت مې ادامه ورکړه لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په خاص سترګې نه راته کتل کېدل یعنی ډول ډول خبرې به راته کولې په هر ترتیب یو وخت مې ادامه ورکړه او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستل نو ابتدا دا ورځ ما په دغه ډول تیره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې خو ښه اغه د ابتدایا په کچه ساویا زما محترم والد الله پاک دې غرق رحمت کړي اغه هم یو خون کوي او زمونږ کورنۍ یو علم پرور کورنۍ و نو هغه زمينه په کور کې ماته مساعده کړله چې هدا اقل زو دغه ابتدایا خوندي د ساویې سطحې ته ورسیدم دا غن اورسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې به تقابل کې مونږه کډه راغله او دا غن اورسته ما اوم ټولګي د قلقه شو په متوسطه خوندې کې پایل کړم داسې مې دا ما ورکړه
امبالي د ستونزې یادونه مو وکړه چې ستاسو په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوري مو یاد کړ چې ستاسو په وړاندې او د نورو انجونو په وړاندې چې هغه مکتب ته تلي خنه وو د دې ترڅنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړيږي چې هغه واخ به هم وو څنګه تاسو مالی ستونزې امنیتی ستونزې نورې ستونزې درلودي
امنیتی ستونزې خو پارت ته په مجموع کې هغه جنگ وو دومره احساس مان شوې کولای زکه چې زغه وخت د سپینټلې حال دی کوچنی ومه د خپل میقات هم نه دی خو په مجموع کې امنیتی وضعیت ټول خراب و د سنو چې واز زماله پاره خو بیا هم په کلی کې تر خاره بهتره وو او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت دا خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو د هغو دپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې دپاره چې په ښار کې وظیفې وې، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتا نه مالداري کولی شوی، نه مو هم زراعت کولی شوی، او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی راواخلو چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. بله، د دغه اوریدونکو غږ ناراضي، یو بل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمنه نیکی له کرامات کبل او منظر کی.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسې نوم څه ده؟
مننه در سره پر کار خاله ډیره مودې ورسته. جمعه خان همدرد مهام.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مر سره شریک کړئ.
ژوندۍ اوسه کمدا اوسه مننه ته کله سلام نه وایم. او یو دی وړې پښتنې مې دی، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پهلن په څو دی په اخته او دوهمه پښتنه پاینده کې وړې، یعنی کوم هرمان لري چې تاسو ته سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیسن دی تکرار کړئ دی ومول چې دا تاسو سره موږ مخامخ شي، ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه څه کې دا څنګه سلام نه ښکارا کی.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای ویل چې زما ارمان څه دی.
ارمان د دویمه پوښتنه وه.
او زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم، په خپل رشته کړې رشته کې، او په دې من کې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه راته خلق زما سره په یو بزنس کې مصروف وو، یعنی خلکو ته خیر ورورسېږي، فقط امدا غني چې ما اوس وخت مو خپل وکړم. او پاتې شو ورسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته دیگر خونی باید ونیسي، ځان ونخوري او تخفه نشي.
بله، تاسو ماشاءالله درې وړه پښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمک پښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
کله چې زه محاصله وم، البته لنن تر ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او هو اته کاله مخکې زه محاصله وم، اما نن ورځ چې کوم محاصلین دي ډېر زیات اسانتیاوې هغوی ته موجود دي، انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، هو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و، او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته، و نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی یو چې سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېر زیات پراخ کتابخانې شته دي، په اقتصادي لحاظ خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې وایا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو، او کتابونه به نه پیدا کېدل، او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو، سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو کار کولی مو نه شوی، یعنی د ټایپینګ اسانتیاوي هم نشته وي. خو بیا هم په هغه مشکلاتو کې تر یو ځایه پورې موږ ځان ورسولو شکر گزار یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات و سره دې چې بدامنی تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر ناامنه نه و، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې، د کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي، زما شانسي ډېر عادي واوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما ته راپه یادېږي. هلته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي، ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هیچا ځواب نه شوه که هماکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کیدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک اوري پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه هاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډیر ښه. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلی تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ. بله، تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو ورونان دی، کاسو او په زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هیڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هیڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ له خوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپله هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته
موږ کولای شو؟ هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زه نه وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغه کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کړي، کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورور کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس کړه، ورور ته د ډوډۍ ورته راکړه. یعنې په یو نوع هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي. خو د مور دا حس کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس کړه، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دې که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دې ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونی هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دینه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلی یاستی ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې د انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان وو، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دی.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې د څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې ملمنې ته د افغانستان زمتون مونږ ولس ته وړاندې کوم. فضل هدي وردګ د باندې چک ولس ولې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریک کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې هم د اوس مخ په د باندې چک ولس ولې کې اور وو، واقعا زه خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یو خور مولي روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نیکه لار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمنې نه دغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، نه هېڅ د انسان په نظر نه ورته، دغو خلکو د پوره د کوم یاد څخه ده کوګوي رو کوډر به خوشاله شو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وردګ، د آگاهي خبره وکړله چې هغه ستاسو دنده نه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوئ. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهي دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایي چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید ستاسو ډیره شاګردان هم الکان وي.
بله،
مهرباني.
ما کول دا کوشش کړی دی، خو زه خپل د خپل ماسینو په وړاندې کېدلی شي زما غږ واوري. زه ډېره مهربانه یم د دې په وړاندې، هیڅ کله ما دوی ته دا احساس نه دی ورکړی چې تاسو استاد یم، بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری.
بله،
او په همدغه ملګري توپ کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، که دا تاسو پورته کړئ، تاسو توان لرئ، دا به تاسو احترام وښي د هغو په مقابل کې.
بله،
یعنې ما دوی تشویق کړي دي، او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ماته معلوم دی، یو وجلۍ نشي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، وجلۍ نشي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي، یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر په هانتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خويند لاس ونیسي. ځکه په دغه ټولنه کې موږ د تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط یې شته او امکانات یې په لاس کې و. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې هغه کوم مسیر یا لاره چې ده پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. نو ما همېشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړي تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې ده حلولی شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني، کلینک دي چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي. حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه ده بنسټ ایښودل کېږي، هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله، مخکینی پوښتنه به یو ځل بیا تکرار کړم. لامل یې څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میری چلند کیږي، یعنی دوه ګونی چلند کیږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یوه حده،
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان. یعنی نارینه و ته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي، جومات ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، د باندې ووځي، په ټولنه کې اوسه زده کړي، خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي. نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د هماغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي، کالي به وینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لباندې روزي راوړي، یعنی وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته، یعنی وظیفې تقسیم شوي دي. خو صحیح ده، هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالي ومینځي، دیګ پوخ کړي، اولاد تربیه کړي. خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه مصروفه وي، ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي، ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه بسته هم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بې غیرته نه حسابېږي، چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره سه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هېڅ وخت حتی احساسا هم دا نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي. یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوج د خپل خاوند ورور یا هم د کور د یو بل غړي په غاړه ور واچوي. زما هدف صرف د هغه و چې باید په کورنیو کې همکاري موجوده وي. خو راغلم په دغه برخه کې بیا ډېره ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري، مېرمن هم وظیفه ولري، او بېرته چې کور ته راځي مېرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله،
زه دا وایم چې د نارینه وو ولې هغه یو مسؤلیت راپکېږي په یوه وظیفه باندې، او د ښځې ولې نه راپکېږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي. یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده.
بله،
په ولس کې ډېر شان دي چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې، چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او د نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي. خو ورو ورو دا بدلېدلی شي، اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله، ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو دی، به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ خان عزیز له ننګرهار ولایت څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مېرمنې تقوا خو د سلامونه ونې کېدلې.
وعلیکم السلام مهرباني
زما دې ته پوښتنه دا چې اوسنۍ وخت دې څومره نجونو ته چې د زده کړو زمينه برابره ده یا چې دې د وړاندې څنګه مشکلات څه دي
د څومره دا چې څومره انجونو ته د زده کړو زمينه برابر ده فکر کوم چې دا به یو ډیره مسلکی پښتنه وي چې له اړوند کسانو نه باید وشي خو د ستونزو او ننګونو په اړه کراته وایست اغلی تقوا
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پرمغان دی او دا د ژوند تھیری ته لامه بدلون مستروي مثلا دیش کاله سالویش کاله مخکې خلک په خاتل کوټو کې اوسېدل دیوالونه به کاغل و یا به هم په خاتو باندې مخل کېدل او په ځمکه به هم یو ګلم یا هم پوزای اوار و ولې نن ورځ پوزې په ځای قالین اواره ده او دیوالونه رنګ شوي دي خو دا په دې معنا نه ده چې موږ ته دغه رنګ او دغه قالینه کوزی په ځای باندې یو چاته فاره کړی دي بلکې دا د وخت بدلون دی چې دا بدلون راغلی دی او موږ د دې لپاره مبارزه هم نه کړی چې پوزای مو په قالین نه بدل کړی بلکې دا ژوند هم دغه ډول روان دی لکه یو وخت یو مود راشي څوک لاندې جامې اغوندي خو بیرته مود راشي اوږدې جامې شي د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي بلکې دا د ژوند ټولنیز روال دی چې همداسې روانېږي او ځینې بدلونونه راوړي ځینې تغیرات پکې راځي د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره مقایسه کو یعنی یو وشتمه پیړۍ ده او وروستي وختونه دي څومره چې توقع دي چې د نن ورځې انسان به څومره آسوده واوسي څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکاناتو ورته موجود وي متاسفانه په افغانستان کې په یو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو وشتمه پیړۍ کې نه داسې یو شپږو پیړۍ شاته ژوند کوو
بله
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي یعنی صحیح ده چې د څومره فیصد د اقتصادي په لحاظ نه پوهېږم څومره فیصد نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده وي
بله
خو بیا هم راشئ کابل او ښارونه ونګورئ راشئ خپل کلي مقایسه کړئ په کلي کې مو د نجونو د مکتب معاش کورني د کورني معلم جیب ته یاړي او هغه په کور کې ناست وي نجونې مو مکتب ته نه ځي مکتبونه کفر دی هغه هلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي مکتب مو تړلی دی ولې یوازې کابل ته نظر کوي کابل کې که یوه ښځه بازار ته تللی شي خو په کلي کې چې یوه ښځه مړه شي ډاکټر ته نه شي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بونه ځي ډاکټر ته په کلي کې مو حداقل چې څوک ناروغ شي یوه ښځینه ډاکټر نه شي چې د هغې تداوي وکړي پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري اما که داسې مقایسه کړو چې له هارون سره یو څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی ډېر زیات پرمختګ یې کړی اما بسنه نه کوي ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو سره دې چې قناعت د ژوند اړخ دی باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو هغه د الله پاک د نعماتو په اړوند چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس ویو چې د ښځو لپاره
بله ډیره زیاته مننه اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له ښځې سره او هم دا شان د ټولو ښځو سره د ټولو ښځو په وړاندې د نارینه وو سره داسې دوه ګونی چلند کیږي دا راته وایي چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي یعنی څه به د پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي ښځو له خوا نه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي خو عواقب یې تاسو پوهېږئ نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم دا د په جګړه کې را لویه شولم او خاتمې مې زه فکر کوم په جګړه کې بلي یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده دا جګړه چې کله دوه کسانو واده کړی دی د دوه کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وی لکه لاټري چې راته راخیږي الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي جلی خبر نه وي شاته ورکړي دا هغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي فکر په لحاظ د ساویې په لحاظ د عقیدې په لحاظ د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي د دې نه چې ودرېږه خالق به څه وایي د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي د ټول له همدې نه را پیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کښېني یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي ولې موږ دومره احساساتي یو ولې دومره رواني یو ولې دومره تر فشار لاندې یو پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي ورته وبخښه ملامت ومه که نه خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي دا هماغه عواقب دي او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي د نورو خلکو اخلاق وګوري واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو څه ډول ژوند کوو
بله اغلی تقوا استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي اومده لامل هم ده استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته وی فعال میرمنې ته په سر کې په کار د چې کوم ټکی د ژوند د ملګری په انتخاب کې په پام کې ونیسي
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بل اخر جلی غوته ورکوي خو جلی په ځان خبره هم نه وي خو زه فکر کوم چې دا د دوه جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغسې زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصاتی چې زوی ویلی هغه پکې موجود وي او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې ووایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي
بله ډېر ښه یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی به هم راواخلو السلام علیکم
سلامونه ونیکې له جبارخیل خوتا د څنګه دی محترم ملمنې ته سلام کوم
وعلیکم السلام کوم
جوړ روغ به ورځ مو په خیر عبدالقهار و تاسو څنګه پروان نه سره ټلیفون ته لیدل
مهرباني وکړئ عبدالقهار
پوښتنه د پوښتنه کوم دا یو څه خبرې وکړې او الله دې دې خپل مقصد ته ورسې خپل کارو کې پریال ته ورته غواړم
نه
نه څنګه کله دا څنګه سره مخامخ شوی دی آیا کورنۍ دا څنګه سره د کړې وی کنه دې کړی او د دې دا کورنۍ څومره تشویق ورسره وشي دا خپل د محله پر رسیدلې دا او کورنۍ تشویق څومره اړین دی
بله ډیره زیاته مننه اغلی تقوا د کورنۍ د تشویق او املاتړ په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي
او مننه کوم له قدر من ورور څخه که کورنۍ له یو انسان څخه ملاتړ ونکړي او په زمن کې ونه هڅوي زه فکر کوم چې هغه به هیڅکله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دغه کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې بې هدفه ژوند کوي او تر ننه پورې دغه خپلو ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا هماغه کسانو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ یې تشویق کړي نه دي هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یو کلن انسان هم وهڅوي هغه انرژي اخلي هغه قوت اخلي په هغه هڅونه او تشویق باندې خوشحالېږي نو پاتې شوله چې ماشوم او ځوان خو لا حسول او تشویق ته ضرورت لري نو زمي کورنۍ تل تشویق کړي یم مثلا چې چیرته به ما پلومړی یو کې په کومه رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زما کورنۍ بغه اورېدلې و او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به یې ډېره وهڅولم یعنې په دې ما انرژي اخیستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قیصې یو وړلې کور ته او د خپل پلار سره به مې قیصه کولې یا له خپلو ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به یې زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی و زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هماغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقت چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي خو زه دا موقت چې نن یې لرم دا زه د هغوی د خپلې کورنۍ منندویه یم د هغوی مدین یې بولم دغه او ټول احسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی که لومړی زما پلار و زما ورونه او خویندې او په شاوخوا کې مې چې کوم کسان و او اوس زما خاوند چې ما ته یې د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د هغوی احسان دی نو کوم کسان چې راکېږي هغه نارینه دي او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي.
بله ډېر ښه. آغلې تقوا د دند مور ته لږ ووایاست تاسې په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي.
زه ټوکا وکړم ازار پېښې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډېر وخت ما کوشش کړی دی چې د خدای په رضا باندې دنده وکړم یعنې په حساب هغه چې ولنټیر یا هم رضاکاره دنده وکړم زه په دې عقیده یم چې د رسمي دندو تر څنګ باید خپله رخصتي خپله جمعه خپل د رسمیاتو نه وروسته ټایم باید خیریه کارونو ته ورکړو مفتو کارونو ته ورکړو پرته د دې چې توقع ولرو چې د دې نه به زه یو معاش لاسته راوړم د هغې نه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوي دي او څو وخت به موږ خیر خلکو ته رسیږي نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړی وي او مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللی نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا اووه اته کاله د مدیر مسؤلې په توګه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلې په توګه پاتې شوی یم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانیستې حکومتوالۍ معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایس مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤله پاتې شوی یم بس په مختلف ځایونو کې مې کار کړی لاس مې اچولی دی یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله تاسو د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسو هلته کارونه ترسره کړي دي دندې مو ترسره کړي دي دا راته وایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسو پکې ځان راحت احساسوي هغه کمای ووه
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم هغه همدغه استادی و چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر هغه یو وخت کې موین و یعنې زموږ یو استاد موین و نو بیا به هم موږ سره تللو داسې دی کولې او ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډ وډ محیط ته راځي دا زموږ چغه پغه او دا ګډ وډ محیط یعنې تدریس هم یو مشکله پروسه ده ستونزمنه پروسه ده ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې ښه معاش لرې ښه ارګا بارګا لرې کولې دلته ځان خسته کوي نو هغه ما ته وویل چې بچی چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم په دې مانا چې تاسو ځوانان یې ټول د محصلین ځوانان دي نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم نوی فکر اخلم ځوانه انرژي اخلم نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله نن ورځ زه چې کله تدریس کوم زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم واقعا زه تات په سات انرژي اخلم د غوی د لیدلو نه د غوی د حس نه ځکه هغه په دې درشل کې چې بعد یو ځای ته ورسیږي هغه د ارمانونو په درشل کې کله چې د غوی ارمانونه وینم چې کله د غوی تلاش وینم نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالیږي.
ام بلې لکه څنګه چې تاسو ویلئ چې تاسو تر ټولو په زړه پورې او خواږه دنده تاسو د هیلو دنده هم دغه استادې ده. دا راته وایي چې تاسو د پرمختګ علمی ګامونه به تر هم دغه ځایوي.
حتی خو مې دا وایي چې زه خپل پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټر مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې ما فقط شمالي قرنطین په خاطر باندې یو څه کارونه وځندې دل نو ورته پتا مې اما هیڅ کله بل زال یعنی مخکې هم ویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړم نو زه هم په پرمختګ قناعت نکوم غواړم نور هم وړاندې لاړ شم او نوې نوې تجارب وکړم چې سره وان
بله د خبرو په لار کې مو ویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړي یو داسې ځای جوړ کړي چې الته تاسو وکولای شي شخصي کاروبار وکړي د هغې په اړه لکه معلومات راکړي د هغې هیلې په اړه مو
تر اوسه پر دا زما یوازې په نیت کې یا هم په ذهن کې یعنی یو خواکه موجوده ده چې تر څو وخت به زه د بل چا د لپاره په ساده الفاظو یا مزدوري وکړم او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشنې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپل آرام دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې ځینو کې سل دوه سوه تا تر زرو دوو زرو کسان دی وګړي په بزنس کې مصروف دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پای یعنی کور ته یو روزي دي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم زه ډېره خوشاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند هم جوړ کړی دی، نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک